کړي په رسمي ډول افغان حکومت ته وسپاري. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت اللحم کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې له افغان چارواکو سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده رسمن افتتاح کړي. نریندرا مودی به دغه راز له افغان حکومت د افغان حکومت له چارواکو او دغه راز له پخواني ولسمشر سره هم په کابل کې کتنه وکړي. نوموړي به افغان حکومت ته هغه درې هلیکوپټرې هم په رسمي ډول وسپاري چې هند د افغانستان له ملي اردو سره د مرستې په توګه ورکړي دي. په روانه خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات خبريږي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې واضح پرېنږدي. رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره ترسره کوي.
از تلاشای شما در این بخش و
د وی په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو. هیله ده چې د نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي. د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي. ترکیه اوس مهال په افغانستان کې 508 عسکر لري. افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنگین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې رامنځته کړې. خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمه شپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل، پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنگین د دولت تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د ملي اردو هلیکوپټرو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 2 شل اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه. بلخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنگلاديش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت اللحم ښار کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. ډېر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت اللحم کې زیږېدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول. یو بل فلسطیني اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایی وشل شوي دي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د 3 میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو 9 مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو وویل چې دغه 1.5 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تبا دی. چارواکی وای نوموړی د تروریستي قتلونو او په یو تروریستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تیرې سه شنبه پورس نیول شوی خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تیره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووشل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 60 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ اټومي فابریکې جوړې کړې. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوې جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړې. هغه د نوې ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدراعظم نریندرا مودی وویل چې نوی ډیلی روسیه خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیه په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوی ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکي ځواکونه دي د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکي ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت بریت او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکیې غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې دسمبر میاشت په 6 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي. د هند صدراعظم نریندرا مودی نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالي مرسته جوړه شوې پرانیزي.
د ملي شورا ودانۍ افتتاح کوي او هغه 4 چورلک چې د هند جمهوریت څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره نوې مرسته شوې ده د افغانستان لوري ته سپاري.
د ترکیې ولسمشر وایي تر څو چې افغانستان اړتیا ولري د ترکیې ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي. رجب طیب اردوغان دا خبرې په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړې. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او د ولسی جرګې غړي وایي د داعش پر ضد د طالبانو سره د روسي چارواکو اړیکې د هیواد په چارو کې لاسوهنه او د افغانستان د دښمنانو د پاتې کېدو لپاره بله پلمه ده.
د طالبانو سره هماهنګي کوونه معنا دا چې روسانو او ایران دا یو بل بلاک جوړ کړ د امریکا په مقابل کې.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم وایي چې د ناامنۍ له امله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او په خاص توګه د افغانستان په شمالي سیمو کې. په سمنګان کې د موجیګل په نوم یوې ښځې چې زیات وخت یې په خپله هم په فقر او بدبختۍ کې تیر کړی ځان او د خپلې کلي ښځو ته د کار کولو یوه ډېره په زړه پورې زمینه برابره کړې ده چې څه ده په همدې خپرونه کې تفصیل اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل 5.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د هند صدراعظم نریندرا مودی نن سهار کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالي مرسته جوړه شوې ده رسمن افتتاح کړي. ښاغلی مودی به دغه راز له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وویني. په دې اړه سلطان محمد سرور رپورټ برابر کړی دی.
د هند صدراعظم کابل ته د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې 80 کلونو راهیسې د نوي ډیلی لخوا د جوړولو کار روان و پرانیزي او دغه راز درې هلیکوپټرې چې د دغه هیواد لخوا د افغانستان ملي اردو ته استول شوي دي او څلرمه یې پلار ده په رسمي مراسمو کې افغان حکومت ته سپاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره خورا مهم سفر دی او دا سفر به دې ته زمینه مساعده کړي چې د دواړو هیوادونو حکومت سیاسي، تجارتي او امنیتي روابط لا ډېر پراخ شي.
هندي ډیپلوماټانو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي دي چې کابل ته د نریندر مودی د سفر لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. هند له 2001 کال راهیسې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره مالی مرسته او هلې ځلې پیل کړې، خو د پرانیستلو کار یې د ځینو دلایلو له کبله درې ځلې ځنډول سوی دی، خو بلاخره دغه ودانۍ چې په نړیوالو معیارونو جوړه سوې نن پرانیستل کیږي. دغه راز نن هغه درې هلیکوپټرې چې هند د افغانستان ملي اردو ته استولی دي د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. څلرمه دغه ډول الوتکه به راتلونکې میاشت افغانستان ته راورسیږي. د دغو هلیکوپټرو د ترلاسه کولو خبرې په 2014 کال کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوران کې پیل سوې وې. انډین اکسپرس ورسپانه لیکي چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر له نوې ډهلي غوښتي دي چې د هغو شپږو انتونوف ډوله الوتکو د رغولو لپاره هم مالي مرسته وکړي چې اوسمهال د کابل په هوایي ډګر کې ویجاړې ولاړې دي او افغان ځواکونو سره د ټانکونو او وسایطو مرسته هم وکړي. د افغانستان د هوایي قواو عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب د دغو هلیکوپټرو د خصوصیاتو په هکله چې هند افغانستان ته ورکوي داسې وایي:
دا هلیکوپټرو خصوصیات هم ماشیندار لري، هم راکټ اخیستی شي، هم بم اخیستی شي، راکټ ضد ټانک اخیستی شي، ضد مرزي راکټونه هم اخیستی. طبعا معصر دي د افغانستان هوایي قواو کې او د جګړې په ډګر کې به هم زیات تاثیر ولري او مسؤلیت به هم ولري.
هند چې د پاکستان ګاونډی سیال هیواد ګڼل کیږي، په وروستیو کلونو کې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څرګندې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وقته تر رسیدو وروسته هلی ځلې وکړې چې پاکستان سره روابط چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سخت ترنګلې سوي وو ورغوي، خو ښکاري چې افغان حکومت هغه نتایج چې تمه یې درلوده ترلاسه نه کړل. دا افغانستان ته د هند د صدراعظم نریندر مودي لومړی رسمي سفر دی.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو اوریدل چې د هند صدراعظم چې نن کابل ته رسیدلی دی، د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالي مرسته جوړه شوې ده افتتاح کوي. افغان حکومت ته به یو شمېر جنگي هلیکوپټرونه چې هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په توګه ورکړي هغه سپاري او له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره به ویني. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې له کابل څخه د هند صدراعظم د سفر وروستي جزئیات مه هېروئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ترکیه جمهور رئیس په انقره کې له افغان جمهور رئیس سره په ګډ خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. رجب طیب اردوغان ویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغې چې د کابل خوښوي په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر غني د تروریزم ضد مبارزه او سیمه ییزه همکاري کې د ترکیې د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. سلطان سرور په ریپورت برابر کړی.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیې جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې پخوا ویشل شوې وه بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
و همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي بریتانیایي کمانډو ځواکونه په هلمند کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د جګړې ډګر ته تللي دي. د ورځپاڼې په وینا د بریتانیا لپاره هلمند او په تیره د سنګین ولسوالي مهمه ده، ځکه چې په تیرو لسو کلونو کې بریتانیایي ځواکونو په هلمند کې قرباني ورکړې دي. ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د بریتانیا له 1465 وژل شویو عسکرو تر سل ډېر په سنګین او د دې ولسوالي شاوخوا وژل شوي دي. امریکا او بریتانیا په 2014 کال کې د هلمند د جګړو قمانده افغان ځواکونو ته وسپارله. د ورځپاڼې په وینا که اوس دغه ولایت بیا د حکومت مخالفه وسلوال ګواښي، نو دا معنا ورکوي چې د بریتانیایي ځواکونو قرباني په دې ولایت کې بې ځایه وې. ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو د پخواني قمندان جنرال لورد ریچارډ په وینا لیکي بریتانیا او متحدان باید دې ته چمتو شي چې د اړتیا په وخت کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. یو بل بریتانوي افسر ویلی دی که هلمند سقوط کوي دا معنا ورکوي چې د دوی د ځواکونو وینه، زحمتونه او هڅې ټولې بې ځایه تللې دي. د ورځپاڼې په باور د بریتانیا ځواکونه د لږ تر لږه دوه نورو کلونو په مخه په افغانستان کې پاتې شي څو افغان ځواکونه د جګړو په ډګر کې تجربې ترلاسه کړي. یوې بلې بریتانیایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم د هلمند د جګړو مسله راخیستې ده او لیکي چې د بریتانیا د پارلمان غړي هم د هلمند جګړو ناراضه کړي دي. د پارلمان غړي غواړي چې د هلمند د وضعیت په اړه د څېړنه وشي چې ولې د بریتانیا د دومره هڅو سربیره لا هم هلته ګواښونه شته. فاینانشل ټایمز د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په وینا لیکي چې موږ په هلمند کې یو ناورین وینو. د پارلمان یو بل غړي ویلي دي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په سوریې، عراق او لیبیا کې هم ورته تجربې کوي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د بریتانیا پوځي مداخله د دغو سیمو دایمي واقعیتونو پر بنسټ نه ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د پارلمان د یو بل غړي په وینا لیکي په نورو هیوادو کې بریتانیا کله ډیره مداخله کوي او کله خورا لږه. تر 2014 کال مخکې په افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور زیات او تر هغه وروسته خورا کم شو، یعنی یو ډول افراط او تفریط پکې دی. د ورځپاڼې په باور بریتانیا په افغانستان کې یوې منسجمې متحرکې قوې ته اړتیا لري چې دغه ځواکونه په اوږدمهاله جګړو کې راګیر نه شي.
د افغانستان یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د داعش پر ضد د طالبانو سره د روسي چارواکو اړیکې د هیواد په چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان د دښمنانو د پاتې کېدو لپاره یوه نوې پلمه جوړیږي. دوی وایي دا په افغانستان کې د امریکا پر ضد د روسیې د هڅو پیلامه ده او که حکومت یې مخه ونیسي هیواد به د سوریې له برخلیک سره مخامخ کړي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره د روسي چارواکو اړیکې، طالبانو ته سیاسي هویت ورکول او په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي نیابتي جنگ پیلېدل هغه موارد دي چې ځینې خلک یې اندېښمن کړي دي. ځینې افغان کارپوهان د روسیې دا هڅه په افغانستان کې د طالبانو پاتې کېدل ګڼي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او سیاسي کارپوه روح الله امین آزادی راډیو ته وویل دا موضوع درې اړخ لري.
به نظر میرسه در این وسط پاکستان نقش خوبی بازی کرده باشه، چون که به اتفاقی که میفتن طالب اون بقایش
کاری چی پده منز که پاکستان خ نقش لبوی ده طالبانو پات که تل تزمینی گی لپول آخو بلا ادا پیدا کوی او سیاسی ارخونه پراخی گی. بلا دا چه افغانستان ده طالب ده دخمن پتوگه نده توانی دلی چه دا سیاو باسبات دریز سرگند کدی چه نور هیوادونه پری باور وکدی.
راپورونه وایي په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي چې د مسکو د خوندیتوب لپاره د داعش مخنیوي ته له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. روسي آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسي چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. په خاطر دې کابلوف د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو د تجهیزولو او د دې هیواد په پولو کې د مخالفینو پر ضد د مبارزې خبره کړې ده. دا چې د روسیې د دې څرګندونو تر شا کوم سیاست پروت او د روسیې او طالبانو اړیکې به افغانستان ته زیان ورسوي، د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح په حق لوایي.
د طالبانو طالبان سرهنګي کوونه معنا دا چې روسانو او ایران دا یو بل بلاک جوړ کړ د امریکا په مقابل کې چې نمخ کې هم د ایران د خونه طالبان سره همکاري شوې وه، د روسانو د خونه هم کېدله. دا اوس کاره مداخله ده او د دوو قدرتونو په منځ کې یو رقابتي جنګ شروع شو. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو خطرناک خبره ده، او په کاله چې د افغانستان حکومت دا ضرورت په ځان کې پیدا کړي چې دغه دوو قدرتونو په منځ کې کوم رقابتي جنګ شروع کېږي، د دې مخه ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان چارواکو نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو سره دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د طالبانو او روسیې نږدې کېدل ورته د منلو نه دي. سیاسي کارپوه روح الله امین تاکید کوي چې افغان حکومت دې د روسي چارواکو څرګندونې په غور سره وڅېړي او تدابیر دې ورته ونیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نا امني سبب شوی چې ورځ تر بلې دغلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صاحبي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې دا موجوده نه امنۍ له امله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په سطحه کې شل په سلو کې زیاتوالی راغلی، او دا مهال د یاد کمیسیون کمشتران په ناامنو سیمو کې نه دي توانېدلی چې د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو د پیښو کره شمېره ثبت کړي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی رپورټ لري.
په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون او په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ مسؤلان په تیرو نه میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د موجوده ناامنیو له امله د ښځو په وړاندې د پخوا په تناسب تاوتریخوالی 60% زیات شوی دی. سامی په شمازون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي عامل ناامني بولي او وایي چې د دولت مخالف وسلوال تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوي دي. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره چې په تیرو نه میاشتو کې په سرپل او جوزجان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼ شمېر نورو تاوتریخوالو ترڅنګ د هغوی پر وړاندې صحرایي محکمې هم ترسره شوي دي. سامی وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یا تشدد څه کم 900 پیښې ثبت رسیدلې چې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله 60% زیاتوالی ښیي. سامي یې پاړه زیاته کړه. په روان کال کې متاسفانه چې شاوخوا 900 پیښې ثبت رسیدلې او دا پیښې په څلورو شمالي ولایتونو کې ثبت رسیدلې چې 60%
پکې.
سامی زیاتوي چې د ښځو په وړاندې اکثره ترسره شوي پیښې صحرایي محکمې ناموسي قتلونه او په جبر د نجونو ودونه دي. په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع ځانګړې څارنوالۍ مسؤلان وایي چې د ښځو په وړاندې تشدد او د هغوی د ناموسي قتلونو کچه کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د یادې څارنوالۍ مشر فوزي حمیدي وایي چې د روان کال د 9 میاشتو په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 13 پیښې ثبت رسولي چې پکې د ناموسي قتلونو، د جنسي تجاوزاتو او په جبر د نجونو د ودونو پیښې شاملې دي. د 1990 کال ته عمل میاشتې را په دې خوا تر دمه مونږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 13 پیښې ثبت رسولي دي چې پکې ناموسي قتلونه او داسې نورې پیښې هم شاملې دي. په ناموسي قتلونو کې 1.5% زیاتوالی.
د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې مو واوریدل چې په شمال زون کې په خاص توګه د شمال په څلورو ولایتونو کې د ناامنۍ له امله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په سمنګان کې د موجی ګل په نوم یوې ښځې چې زیات وخت یې په خپله هم په فقر او بدبختیو کې تیر کړی دی، ځان او د خپلې ښځو د خپل کلي ښځو ته د کار کولو یو ډېره په زړه پورې زمینه برابره کړې ده، خو چې څه ډول دی په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د سمنګان اوسیدونکي موجی ګل چې د کلي خلک یې د خاله موجی په نوم پیژني وایي 55 کلنه ده، او د خاوند تر مړینې وروسته یې د حلالې روزي د ګټلو او د خپلو ماشومانو د ساتلو بله لاره نه درلوده. نو د خپلې پلرګنۍ په مرسته یې د ګلدوزي یو ماشین واخیست او نږدې 3 لسیزې کېږي چې د ګلدوزي په عوایدو ژوند کوي. دا وای هغه وخت مال خپل ورور 15000 افغانۍ پور کړی او د ګلدوزی ماشين می واخست. له هغه راهیسې ګلدوزی کوم او کارونه خرڅوم. هغه وخت خلکو ګلدوزی غاړي ډېر خوشاله او زنانه کالي به می هم جوړول. دکانونو ته به مړل او په دې ډول می ژوند کوم. مقصد په وځای نه یم کښنستی او هر ورځ می یو کار نه یو کار کړی دی. خاله موجی یا موجګل اوس یو کوچنی ټولنه لري چې نور شوتو ته ګلدوزی ورزده کوي او لاسي کارونه په مارکیټ کې خرڅوي. د سحر ګروپ نوم دی ټولنی اوس ډیر شوزه ته د کار او د حلال عاید د مندلو یو زمينه برابر کړی ده. خاله موجی د ازادي رادیو خبريال ته وایي هسی خدای را بانی میره بانسو یو محل می شل شد شاگردانی وی شپاش میشتی می کار رو بانی وکر او بیا هوگوی خپل کار نو پیل کرد اون دست سو کسو کمی در شاگردانش میر بیخی زیاد سو درسولو زیاد شاگردانی می تروس روزه لیدیم چه هر ایوه وزان تا کارخانه لری او آید لری مال دیلاری خپلو کچنیان و ساتل شونزوی تولار بهندونو نای ختم کرد اوز غوارم چه نورو شدو تا هم خدمت وکرم او در جوان دالار ور وشایم. دا موجی ګل زده کوونکي وایي چې دوی په میاشت کې د 1500 ترمنځ افغانۍ ګټلی شي او د سمنګان په مارکیټ کې د لاسي کارونو خریداران د ډېرېدو په حال کې دي. دوی یوازې سمنګان نه بلکې د شاوخوا نورو سیمو دوکاندارانو ته هم مواد رسوي. موږ یوازې د قوس په میاشت کې شپږ فرمایشونه درلودل چې څلور یې بشپړ شوي او دوه یې لا پاتې دي. زموږ لپاره کار دومره ډېر دی چې په اسانۍ نشو ورته رسېدلی. موږ نورو ولایتونو ته هم مواد استو. مثلا د پلخمري په پښتون مارکیټ کې دوکاندارانو ډېر زیات بالښتونه راڅخه غوښتي چې موږ یې په بشپړولو لګیا یو. د بادغیس یو دوکاندار وایي خاله موجی ډیر شکار کوي او د سمنګان هیڅ ناوی نسته چې د دې له ګلدوزی پرته واده شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ هڅه چې غواړي د امریکا د ویزې د شرایطو د بدلون په اړه تهران ته ډاډ ورکړي د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو له عکس العمل سره مخامخ شوې ده. ایران ویلي چې د یو شمېر هیوادونو د اتباعو لپاره د امریکا د ویزې پر شرایطو محدودیتونه د ایران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
واشنگتن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو په ګډون د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره چې امریکا ته له ویزې پرته سفر کولی شي د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړل. د نویو اقداماتو له مخې د دې 18 هیوادونو اتباع چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وي امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف مخکې ویلي و چې د امریکا پر ویزې نوي محدودیتونه له هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې تهران او شپږو پیاوړو قدرتونو توافق پرې کړی و. ایرانی مشران چې د اروپایي ټولنې د ځینو چارواکو ملاتړ هم ورسره دی وایي نوي اقدامات به په ایران کې د احتمالي اقتصادي پانګونو او د هغو سیلانیانو مخه ونیسي چې غواړي د ایران ویزه واخلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل چې امریکا به د ویزې د خنډونو د لرې کولو او هغو کسانو ته چې پانګونو ته لیوال وي او غواړي ایران ته سفر وکړي د اوږدمهالو ویزو د برابرولو هڅه وکړي. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته په یو لیک کې ولیکل زه ډاډه یم چې د ویزې په شرایطو کې وروستي بدلونونه به چې کانګرس تصویب کړي خو حکومتي چارواکي یې د مستثنا کولو صلاحیت لري په هیڅ صورت زموږ د هغو ژمنو د عملي کولو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي چې د ایران په اټومي موافقه کې مو کړي. کری همداراز لیکلی چې متحد ایالات به خپلې ژمنې داسې عملي کړي چې د ایران په مشروع ګټو کې مداخله ونه کړي. کری د لس کلنې تجارتي ویزې، د تجارتي پلاو لپاره د ویزې او د استثنایي حالاتو د ویزې په ګډون د هغو ممکنو لارو چارو یادونه هم کوي چې په دې برخه کې شته. تهران ته د کری ډاډیانې د کانګرس سخت غبرګون وپاراوه او په دې ترڅ کې جمهوري غوښتونکو استازو وویل چې د امریکا پر ویزې نوي محدودیتونه باید په جدیت سره عملي شي. دوی ټینګار کوي چې ایران، عراق، سوریه او سودان ته د سفر په اړه استثنا د تجارتي سفرونو لپاره نه بلکې باید یوازې د حکومتي او پوځي چارواکو لپاره وي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رویس او څو نورو جمهوري غوښتونکو استازو د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته په یو لیک کې ولیکل چې په لایحه کې د استثنا د صلاحیت د کارولو په برخه کې خورا زیاته اندېښنه لري. د جمهوري غوښتونکو ګوند سرچینې وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت ډېره هڅه وکړه چې د قانون په لایحه کې د تجارتي اهدافو لپاره استثنا هم پر کانګرس ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې واورېدل چې د هند صدر اعظم نن کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالي مرسته جوړه شوې ده رسمن افتتاح کړي. د هند صدر اعظم بل ولسمشر غنی او د افغان حکومت نورو چارواکو سره هم کتنه وکړي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د دې خبرو اترو جزئیات ماهروي. اته نیمې بجې شوې دي، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیزي. د ترکیې ولسمشر وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. رجب طیب اردوغان دا خبرې په انقره کې له ولسمشر غنی سره تر کتنې وروسته وکړې. افغان ځواکونو پرون د امریکایي قواو په هوایي ملاتړ سره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې وسلوال طالبان پر شا وتنبول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 50 رسنیو او 20 اوریزو لوبو سیریز په متحده عربي اماراتو کې پیلوي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت اللحم کې د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. د بلجیم پولیسو په پاریس کې تېرې میاشتې د تروسي برید په تړاو نهم مشکوک کس هم ونیو. د روسیې جمهور رئیس وایي دغه هیواد په راتلونکو 16 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ اټومي فابریکې جوړوي. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکیه د خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. دوستانو د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ او ورپسې د ډرامې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته برنامه شنیدیم که صابر و زرمینه در سارنوالی ولایت هستند که نعیم را میبینند. حال بیاین بشنوین که در سارنوالی چی واقع میشود.
نعیم تو اینجا چی میکنی؟ خوب شد که خودت آمدی، بی از اون مطر اینجا بزور می آوردم.
این سوال باید من از شما پرسان کنم که اینجا در ولسوالی چی میکنه؟
پدر فرزانه، ما خود
طرف کلینیک روان بودم که موترتان اینجا در پیش ولسوالی دیدم.
ما هم اول کلینیک رفته بودیم. بی که چه گلای را به او دادی؟
بیادرم راست میگه.
تو گب نزن زرمینه.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې صابر او زرمینه په سارنوالی کې و چې نعیم راغی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې په سارنوالی کې څه پیښیږي.
نعیم ته دلته څه کوې؟ ښه شو چې ته په خپله راغلې، اسې ما په زور راوستلې.
دا پوښتنه خو زه تاسو نه کوم چې دلته په ولسوالۍ کې څه کوئ؟
د فرزانې پلاره، زه خو
په تاسو پسې کلینیک ته روانوم چې موټر مې دلته د ولسوالۍ مخې ته ولید.
مونږ هم اوله هلته تللي وو، ګوره چې څه نخرې دې کړي.
رښتیا وایې؟
مغږېږه زرمینې، ستا سره خو به په کور کې ګورم.
ښه، که تا څوک پرېږدي چې ته بېرته کور ته لاړ شي.
سارنوال صاحب، صابر زما ښځه بې اجازې کلینیک ته بولې وه.
ښه نعیمه، ته به د خلکو خور په وینو ورته رنګوي، هغه به ډاکټر ته د بیولو اجازه له تانه غواړي.
سارنوال صاحب، ډېره یې زما خور ځورولې.
هو، له خبرو نه ښکاري. نعیمه، ته پوهېږې چې تا څه کړي؟ تا د خپلې مېرمنې سر مات کړی، ته پوهیږې په قانون کې د دې جزا څه ده؟ تر درې کلونو قید دی، پوه شوې؟
څه دا څه وایې؟ زه پوه شوم میرمن مې.
نه نه، زه داسې نه غواړم. خیر دی، زه شکایت نه کوم.
نعیمه، د ښځې مهربانۍ ته دې وګوره او ستا ظلم ته. ښه خورې، ښه فکر دې وکړه. یعنی ته د خاوند بخې مسله نه رسمي کوې؟
سرانوال صاحب، موضوع نه رسمي کوم، بخښمه یې.
ښه خورې، خوښه دې نو، که نه د قانون په حساب کې خو به بندي کېده.
اوف، اوس درځه چې ځو زرمینې.
نه نه، کینه، چیرته ځې؟ بله قضیه دې لا نه ده سپینه او ته روان یې. وایي تا دې وړه 12 کلنه لور واده کړې.
دا زموږ د کور خبرې دي، په چای څه؟
ستا خو یو جرم نه دی، هم دې زما د خور سر مات کړی او هم دې وړه لور واده کړې.
خپله لور مې وه، د چا په کې څه کار و صابره؟
نه، داسې خبره نه ده. په قانون کې د نجونو د واده سن 14 او د هلکانو 18 دی.
سهرنوال صاحب، لور مې له پخوا د هغه هلک په نوم وه.
دا خو دلیل نه شي کېدی.
لور مې ډېره وړه وه، ډېر مې ورته وژړل، زما خبره چا ونه منله.
نو څه مې کړي وایه؟
نعیمه، تا خپله لور مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي واده کړې، او دا جرم دې لا نور هم کړی چې خپله ښځه دې په دې خبره وهلې. تر څو چې موږ ستا د لور زارت وانخلو ته له دې ځایه نشه تلی.
ولې سهرنوال صاحب، دا خو کوم
ولې؟ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28 ماده وایي، که څوک یو انجنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زور په نکاح ورکړي، او د مدني قانون یو اویاومه ماده یې په پام کې نه وي نیولې، په 2 کاله یا تر 2 کلو زیات بند محکومیږي، او د نجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح هم پسخه کیږي. اوس ورشئ، هغه نجلۍ دلته راولئ.
سهرنوال صاحب، هغه یې خسرګنۍ د پلار کره نه پرېږدي، دلته به یې څنګه راپرېږدي؟
دا هوا څومره سړه شوې ده، تر دې ځایه راغلم بیخي مې لاسونه یخ ووهل.
اجرې ترورې، د زړښت نښې دي نو، که نه نو دومره یخ هم نشته چې ته وایې.
وایي لورې، دومره هم نه یم زړه شوې، نو تم بیخي ریشخند وهې.
اجرې ترورې، شفقه ټوکې کوي در سره، همدا اوس له ډېرو پیغلو نه تکړه یې.
خیر دی، هر څه چې وایې وی وایه.
ټوکې مې در سره وکړې اجرې ترورې.
پوهیږم لورې، زر لښتې، خدای دې تا ژوندۍ لري. دلته چې راځو هم یو شی زده کوو او هم مو فکر بدلېږي. خیر اوسې لورې.
حجرې ترورې، درس ویل خو ستاسو حق دی، دا حق خو موږ او تاسو ته شریعت او قانون راکړی.
خیر اوسې زر لښتې، دا خو ستا له برکته موږ په دې پوه شولو چې درس ویل زموږ حق دی.
هو لورې، خدای دې اجر درکړي. هغه دی، خبر شوي به یاستئ چې زرمینه کوښښ کوي د خپلې کوچنۍ لور حق وغواړي او هغه بیرته خپل کور ته راولي.
هو رښتیا وایې په خدای، ښه ده چې مور خو یې غم خوري، که نه نو هغه وړه بیچاره نجلۍ به تر کله په هغه کور کې سوځېدله.
زرمینې خو دا حق هم درلودو چې خپل خاوند باندې د دې لپاره عرض وکړي چې وهله او ټکوله یې، خو یې نه کړه.
زرمینې خو به د نعیم له ویرې از نه وي کړی.
د ښځې مهرباني ته یې ګوره او د مېړه ظلم ته یې.
هو رښتیا وایې، د ځان لپاره یې شکایت ونه کړو، خو د خپلې لور په خاطر یې نعیم ونه باښه.
نعیم خو ښه کار ونه کړ، خپله لور خو به یې پرېښې وه چې مکتب ووایي. لور خو به غټه شوې وه، بیا به یې واده کړې وه.
په لور بیچارهګۍ خو یې د خواښې او خسر له لاسه کم ظلمونه ونه شول.
خو له دې وروسته به په دې کلي کې څوک له دې ویرې چې نعیم غوندې نه شي دا ډول سر به خوده کارونه به ونه کړي.
خدای دې نور دا غمونه او لانجې زموږ له کلي نه ورکې کړي.
آمین. ښه نو، دا خبرې به پرېږدو او خپل سبق به شروع کړو.
خیر اوسې لورې.
اوس سمه ده، شروع به کړو. که مو په یاد وي، تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړې وه.
تا کارخانګي کړې ده؟
اوس هو پیاد نه ده، خو ما نه ده راوړې.
زر لښتې، ما هم نه ده کړې. ما راوړې ده، تاسو څومره ټامبلې یاستئ؟ بیا وایې چې موږ ځوانې او پیغلې یو.
اوس مو ځواني معلومه شوه.
دا دی زر لښتې، زما ورقه در واخله.
ومو لیده، حاجرې ترور وښودله چې له تاسو نه هم لایقه او هم ځوانه ده. نور چا راوړې؟
ښه صابر خانه، تاسو له دې اتاقه ووځئ، زه غواړم له دې دواړو نه یوازې پوښتنې وکړم.
په دواړو سترګو صاحب څه چې تاسو لازم ګڼئ.
ښه فرزانی لورې، ته په دې واده خوشحاله وې؟ له هیچا نه مه ډارېږه، ټوله کیسه وکړه.
نه زه هېڅ خوشحاله نه وم، ما غوښتل چې سبق ووایم، خو پلار او کاکا مې په زوره واده کړم.
ښه، د خسر په کور کې دې له تا سره څنګه راوې کوله؟ ښوونځي ته دې پرېږدي؟
نه، یو ورځ مې غوښتل چې ښوونځي ته لاړه شم، ډېر راباندې په کار شول، ویل چې نور د ښوونځي نوم هم وانخلئ.
نور څه ظلمونه در باندې کول؟
احسان الله خو به په کار کې و، مور یې ډېره راباندې په کارې ده، یو ورځ یې په زوره راباندې والوشله، خوا په لغته ووهلم، ډېره کلکه ژوبله شوم.
ښه، نور څه کول؟
یوه بله ورځ یې سکاره راباندې تازه کول، بیا سکاره ونیولی وم. کله چې ناروغه وم پلار مې ملک کاکا ته وویل چې یو څو ورځې فرزانه خپل کور ته بیایو، زه یې پرېنښودم، ډېر زر مې راباندې کوه.
ولې نه پرېښودلې چې کور ته لاړه شي؟
نه پوهېږم سرنوال صاحب، زه غواړم چې زر خپل کور ته لاړه شم.
اندېښنه مه کوه لورې، هغوی به خپله جزا وویني او ته به هم له دې ظلمو نه خلاصه شي په خیر.
خیر یوسف.
ښه احسان الله، ته ووایه، ته په دې واده خوشحاله یې؟
زه هم خوشحاله نه وم، پلار ته مې ډېر وویل چې زما د واده وخت نه دی، زه غواړم چې خپل درس ووایم، هېڅ زما خبره ونه منله.
ښه، پلار دې څه ویل درته؟
پلار مې راته ویل چې فرزانه له کوچنیوالي نه ستا په نوم وه، ته باید حتما ورسره واده وکړې، ویل دا زموږ دود او دستور دی.
ښه، زه به هغوی پسند جال بولېږم او څارندوالۍ ته به یې حاضر کړم.
بدمشه ولی جانه، تم دې ماکمو بیخی زور کړې،
باید هم زور شي. پناه خبرو څومره سرګردانه شو.
او په خدای، خو خوشی چې له دې لانجو نه خلاص شولو.
ولی جانه، بیخي خلاص شوې که څنګه؟ ځمکه مو بېرته ترلاسه کړه او که نه؟
هو شکر، ځمکه مو بېرته خپله شوه. رښتیا، هغه ورځې کې چې زموږ د ځمکې جنجالونه وو، دلاور خان او صابر مې په محکمې کې لیدل، هغه د نعیم د لور مسله وه چې ډېره وړه یې واده کړې وه.
ښه، رښتیا د هغوی مسله بیا څنګه شوه؟
صابر وروسته له دې چې خپله خور یې ډاکټر ته بوتله، بیا سم د لاسه څارنوالۍ ته ورغی.
ښه،
هو، بیا څارنوال پوه شو چې نعیم خپله ښځه وهلې وه.
والي به یې نو په څارنوالې څه، خپله ښځه یې ده نو.
داده خدای، داده هېڅوک حق نه لري چې څوک ووهي.
که یې ووهي نو بیا؟
که ویې وهي، قانون یې مات کړی، قانون په دې خاطر جزا ورته ورکول کېږي.
اوس پوه شو خدای داده، د ښځو وهل او ټکول په قانون کې معنی دي.
معنی دي؟ داسې چې دی نو ما هم کله کله قانون مات کړی.
په دې پوهېږې چې د ښځو وهل په قانون کې څه جزا لري؟
که پوهېدلی ولاکه مې د پټکي ش د کټپي شوارم په خپلې ښځې کړی و.
درې کاله قید ورباندې راځي خدای داده.
اوس زه خو دې وډار کړم ولی جانه، زه دې بدموشه، زه خو د یوې شپې بند طاقت هم نه لرم، درې کاله خو په ځای پرېږده.
ته لږ غلی شه خدای داده. ښه ولی جانه، بیا په نعیم هم قید راغی او که نه؟
ښځه یې له دې مسالې نه تېره شه چې مېړه یې وهلې وه، خو د دې لپاره چې وړه لور یې په زور واده کړه شکایت یې وکړ.
ښه، بیا نو موضوع څنګه شوه؟
نه پوهېږم، حتما به هغوی بیا څارنوالۍ ته غواړي.
رښتیا چې بې خبري له قانون نه جرم دی، که نعیم او ملک ستا له قانون نه به خبره وای، هېڅ وخت به یې دا کار نه کاوه.
توبه مې دې وي خدایه.
هېڅ انسان له غلطۍ نه خالي نه دی، خو موږ باید تل قانون او شریعت په پام کې ونیسو.
خیر نو زړه دې بدمشره، دې قانون په افتخار دام در وخته.
خدای دادا بې خبره وار کوي، ولکه دې زه اوس پرېږدم، اوس ګوته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سلام منځنی چپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورینن جمعه ده او د جمعې پورز دا وخت ازادي رادیو په ټولنیز او حقوقي موضوعاتو لمیلمه او تاسو سره بحث لري او بحث یوسف زدران پر مخ وړم. نو تاسو خپل خبرونه پیلو او نن په کوچنی عمر کې د ودونو موضوع له قانوني اړخ څېړو. په دې اړه مو له دې وړاندې دارو پوهانو دینی عالمانو او مشرانو سره خبرې کړې دي، خو پښتنه دا ده چې که څوک په کوچنی عمر کې واده ته مجبوریږي په قانون کې ورته څه ټاکل شوي؟ ستاسې په سیمو کې اوس رواجونه څنګه دي او ګڼ نور څه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې له غړي احمد بکتاش بریالي سره خبرې کوو او د 0999203545 بل شمیرې 0998225 شمیرو له لارې ستاسې مینهوالو پیغامونه او پوښتنې هم اخلو. ښاغلی بکتاش، ستړی مشي، ورسره پوښتنه هم کوم. په قانون کې د واده عمر لږ تر لږه 14 کاله ټاکل شوی، نو که څوک ورڅخه سرغړونه کوي بیا قانون دا موضوع څنګه بیانوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل پوار تاسو زدران صاحب تاسو ته تاسو تخنیکی هم کارته او د ازادي راډیو درادو اوریدونکو ته د خپل تاسو سلامونه وایم. خدای دې یو سهار ښه سهار پیل کړی.
مهرباني مننه. خیر
البته تاسو سوال په ځواب کې زه داسې وایم چې قانوني لحاظ داسې نه څنګه چې تاسو ویلي ښځې او نر لپاره بیل سنونه ته نیسي دي، نر لپاره 13 دي او ښځې لپاره 14 دي. که څوک دنه سرغړونه وړه کوي، زه غواړم چې سرغړونې نه مخکې یوه خبره وکړم چې مدني قانون کې یو بل ماده هم شته. هغه دا چې مور پلار هیڅ کله نشي کولای چې د خپل لور 15 کال نه مخکې، یعنی هغه 15 کاله پوره کړی نه وي او هغه واده کې پیج ولې دا کار نشي کولای. قانوني لحاظ دا ممانعت ده، خو دلته یو استثناء لري. 14 کال نه مخکې، 15 نه وروسته او 14 نه مخکې، دا مدني قانون مور پلار ته دا حق ورکوي چې د خپل لور واده کې دا حق ورته ورکوي. کوڅوک دغه ماده نه مراته، یعنی مخکې د قانوني هغه 15 ده، قانوني لحاظ مدني قانون کې 15 ده، که څوک دا نغه کوي هغه کسې سرغړونه کې هغه کم تر کمه دو کلونه کم جزا مندې نه محکوم، یعنی هغه جزا
باید ډېر وي،
دو کلونه باید ډېر
وي،
لږ تر لږه دوه
کاله. دا جزا څه کېدلی شي؟ یعنی په قانون کې څه پیشبیني شوې ده؟
دا جزا څوک چې دا سرغړونه کوي هغه حبس ده، او په څنګ کې قانوني لحاظ هغه کوم واده چې ده هغه فسخه کیږي، یعنی بیا هغه کوم حق چې منځ راغلی ده نکاح له منځه ځي، بیا جلۍ د هلک څخه بیلیږي.
په قانون کې یعنې د فسخې موضوع هم راغلی ده او دا چې حبس به هم تیروي. حبس په دواړو کېدلی شي، په والدینو باندې که یو له دوی نه، په مور او پلار یو له دوی نه، که چا چې اقدام کړی، کوم والي، فرزن کتری یا بل څوک، هر څوک شاملېدی شي.
په دې کې اوس بیا فرق کوي، کله چې د دغې جلۍ والي چې ده هغه که پلار وي، په دې چې نن افغاني ټولنه کې د ښځو خبره ډېره نه اورېدل کېږي. که موږ تاسو لیدلی وي چې مثلا د میندو اکثرا زړه نه وي چې د خپل لور په کم سن کې واده کړي، خو پلارونه چې دي کله کله زور وایي په دې چې هغه کم نارینهتوب هغه چې ده هغه دوی ته هغه نه ورکوي چې دغه وکړي. دوی بیا د خپل په زړه باندې دا حق ترسره کوي، خپل لور ورکوي. یو پلار هغه څوک چې دل طرفی مثلا وکالت کړی دی نکاح ته ورکړی وي، هغه کیدای شي دغه ورور وي او یا هم دغه تر وي.
دا موضوع باید روښانه شي، اسنه وي چې ډیر خلک دا استفاده وکړي چې کله شپاړه سي اتلس ترسيږي حتمن به ورته واده کوي. دا واده حتمن په نور شیانو پورې هم اړه لري، داسې نه ده که یو والک اتلس کلن شي لازمي وایي چې ماته قانون اجازه راکړي ماته بننه حتمن واده کوي.
هغه داسې خبره ده، قانون خدای قید کړی چې باید جلی دغه سن باید لکتر لکه باید تکمیل کی. خوب دا هم نسی ویلی چې الک په دې باندې مور پلار باندې فشار راوړي چې ما ته باید صرف اصول کې واده وکړي، نه دا نه ده. هو که مور پلار یعنی هغه فامیل یې هغه لري اقتصادي لحاظ، یعنی مالي لحاظ هغه لري، مشکل نشته پکې چې ورته هغه ورکړي.
او مهرباني، موضوع باندې بیا هم پاتې کېږو. یو اردن کې زیات منتظر پاتې شو، ورڅخه بخښنه هم غواړم. میدان ښار ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې ده.
وعلیکم
السلام، خبرونه ته خیر راغلې. مهرباني،
السلام علیکم تاسو دې د اړیکو کوم څه سلامونه ول وایم تاسو سلام ته کوم څنګه عبد الله ظلم دا وبا دي نو هم ظلم دي څوک دا قانون نیوځي په دا غریبانو باندې تدبیش کنه دا قانون دې تو خپل دولت هم مني
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه خیر اوسه اما کدا هم راته وایي چې دا موضوع ستاسو کوم سیمه کې اوسېږئ هلته شته په کوچني عمر کې نه ودونه کېږي چې
په میدان کار کې داسې سوي دي په بدو کې ورکړي دي داسې سوي دي په واړه قسم کې ورکړي دي هغه ډېرې په آزاد کوم دي حتی دې ته رسېدلي دي دا کارونه ډېر په خپلو سترګو مړي چې باید په ټول عام خلکو هم او هم په دولتي په خپل چارواکو باندې هم تدبیر شي داسې نه کېږي چې بل ځای چې دوی ته
که پښتنه ستانه وکم دا کار تر ډیره هغه استاپ نظر باندې بي وسله خلک ډیر کوي کنه غریبانو هم ډیر وخت مجبوریږي مالداران هم ډیر وخت خلک مجبوریږي
د ما په نظر باندې مالدار دا چې کوي مالدار یو کوچنی نجلۍ خوښه دي هغه غریب کورنۍ چې هغه په قیمت باندې پیسې زیات ورکوي
پیسو په زور باندې
سنجلي په زور باندې یو کپو پیسو په زور باندې دا کار کوي چې خامخا دا کار په دښته رسیدلی په کوچنی خو د نو کوي باندې ظلم کوي په بد کتلې ورور کړی دا کارونه په ځانانو باندې ډېر زیات ظلمونه کوي او حتی داسې کار نه کوي دا په عامو باندې په ټولو باندې کتدوسې دا کېدلی شي چې
څه اغیزه مو لري مهرباني استاسو نظر ډیر محترم او خیر اوسې اتمن درته بریالی سه ځواب وایي او قانون خو په ټولو باندې یو شان دی خو بل اوریدونکی هم اخلو چې هغه څه نظر لري مهرباني استاسو اړیکه هم زموږ سره وصل د ازادي راډیو د حقوقي موضوعات خبرې کوو لطفا نظر مو یا که پوښتنه لري هغه
بله رحیمی هستم از ولایت لوګر به تماس
گرفتم ډیر بخیر علی خیر اوسې رحیمی سه مهرباني خبرونه اوري اتمن خوخیږي دی که نظر یا پوښتنه لري مهرباني
درست ده د وسم غږ لایف پرې ګرځي
همدا سي د تاسو اړیکې زمون سره وصل ته مهرباني
بار مزرات برادر پسې مو خلاص دیگه
خیر ده دری نظر وایم مشکل نه ده مهرباني زمون غوړدون کې پويږي په ټول افغانستان کې رادیو خلک اوري مهرباني
څه ته مې سن ازدواج کې امي د رادیو میګن روز کې از 15 تا 16 تو هم شکی میده که مردم از 25 تا 35 تا 45 تا 50 از مشکلات اقتصادی خود ماندن بدون آرسی سباره اجام اگر یک گپ بزنه
هم دستی ده میربانی تاس خپلا وعده کرده ده که تاس هم دستون زنه سر تکوه
بله ما وعده کرده و من وعده کرده
میربانی ما چه دوم را درد لری اتمن تاس هم هم ده مشکل یا ستون زن لری تاس و ریمی سب غق و نظر و منخبر که و موضوع بنده خبری هم در تکو یا بلا اردون که هم اخلو چه دیت سو ویل غواری منتظر پاتشوه ده بخنه ورسخ غوارو میربانی
سلام
و علیکم السلام میربانی استاس واری کس منگ سرا مستقیما وصل ده خبری اوکی
سلام علیکم
و علیکم السلام میربانی غق مو آورو خیر راغلی نصر الله جان د لغمان مهرباني
خبر مې ده کو چې کله مونږ د مدني قانون او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د قانون څخه بحث کوو دلته که چېرته ورته لږ غور وکړو دا به د اسلامي شریعت په خلاف ځینې مواد لري په داسې حال کې چې سزا ولري نو خو بیا کم یو هغه کېږي په محاکمو کې تطبیقېږي
او دا پښتنه بدر ته خپل حقوقي کارپو وای البته موږ سر په موضوعاتو خبرې کوو چې هغه اختلافي نه وي ډېر موضوعات لکه د واده عمر ټاکل د موضوعات په ټولو مذاهبو کې واضح شوي دي خیر اوسې ستاسو پښتنه موږ وخت سره مې سب چوردون کې ډېر نشي مېرباني کا ورته
بسم الله الرحمن الرحیم اول دې میدان خانه چې کوم د غرور اړیکې نه وي دوه ویلې چې کم سن زین کسان دي چې د خپل نونې کم سن کې واده کوي او
یا دا چې پیسو په زور باندې زورواکي دا کار کوي
یا هم د قانون تنه په زورواکو غریبانو خلکو باندې تطبیق یا زورواکو باندې البته زړه ته قانوني لحاظه استثنا نشته چې قانون په ټول باندې باید په یو رقم پلی شي
اما دا چې نه تطبیقیږي
دا چې نه تطبیقیږي نو دا تاسو پیږئ چې موږ ځینې ډېرې ستونزې لرو په ولایتو کې په مرکز کې ځینې او بل کوم فساد چې شتون لري دا د دې باعث کېږي چې د قانون تطبیق نه شي خو قانون لحاظ هغه څنګه چې ټاکل شوی دی باید هغه مراعت شي او دقیقا باید مراعت شي دویم پوښتنه دا وه چې
ریمی صاحب
لوګر نه ویلي وو ټول د شپاړسونه پنځلسونه شپاړسونه تر اتلس پورې خبرې کوي دا کوم کسان چې پنځوشنه تر دېرشو څلوېښتو پورې بیا هم محروم پاتې شوي دي دوی تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا څنګه کېږي البته شاید یو د دې علتونه دا وي چې هغه فقر چې زموږ ټولنه کې شتون لري دا د دې باعث چې هغه ځوان ونسي کړی چې واده وکړي د خپل هغه هیلو ته ورسیږي.
په دې شرط چې هغه شرایط پوره کړي، یعنی ځینې هغه بلوغ حد ته رسیدلی وي، دماغ مکمل هر څه هغه په نظر کې نیول شوی وي.
البته دا 15 نه تر 15 پورې دا په دې سن کې ټول البته په افغانستان کې ټول هغه کې خو ځینې وخت هغه صحي کوم ستونزې چې دي، کنه روغتیایي ستونزې، ځینې هغه مرضونه دي چې سابول علاج دي، هغه نسي کولای چې علاج ترسره کړي. یا ځوان حقیم یا ځینې کسان پیږي خو ورته واده نه کوي، دا د دې باعث کېدلی شي. خو معمولا
دې موضوع به حتما خبرې کوو چې دا په قانون کې سرګرم بیان شوی ده. مهرباني. او دریم اوردون کې ویل،
دریم اوردون رسول الله ورور د لغمان پوښتنه کړی چې شرایط د قانون کله شرع په خلاف وي نو کوم یو باید تطبیق شي، دغه مخالف هغه ده کوم اختلاف چې په قانون کې راځي. ګوري وروره، که موږ مدني قانون له لحاظه وګورو، اصلا باید یو ځوان چې واده کوي شرعي لحاظه هغه باید بالغ شوی وي، که هغه جلی وي که هلک وي. په افغانستان کې تحقیقات چې ترسره شوي دي په دې چې قانوني لحاظه باید یو معیاري سن ورته تعین شي، موږ پوهیږو چې دغه شرعي لحاظه ځینې وخت اختلافات شته دي. کوم سن چې دلته قانوني لحاظه تعین شوی ده په قوانینو کې، هغه مدني قانون ده که هغه د ښځو تاوتریخوالي قانون ده، په دې کې تعین شوی ده. وروسته دا د هغه معایناتو نه تحقیقاتو نه وروسته دا تعین شوی ده چې باید یو ښځه باید په دغه سن کې
دونه کول. هم غواړم چې دا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون له ولسي جرګې نه لاپاس شوی هم نه دی، ځکه ځینې اختلافي موارد لري. په همدې موږ ته د 0 اوه شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې له لارې ګڼ غږیز پیغامونه هم راغلي دي، چې هغه اورېدونکي هم خفه نه شي، هغه پیغامونه اورو.
سلامونه خادم نورزن د فراه ولایت. د ډرامې د موضوع په اړه باید داسې ووایم چې په کشرتوب کې ودونه دا بیخي د فراه په ولایت کې د خپل د سیمې حال درته وایم. داسې دي چې څوک پوښتنه هم نه کوي. دا یو ډېر بد رواج او بس ډېر بد دود دی په خلکو کې. حتی د ښځې ته نه څوک پوښتنه کوي، په هېڅ برابر کې نه ځینې کوي. داسې مې ډېر لیدلي دي چې 15 کلن بوډا ته د 10 کلنۍ نجلۍ واده سره کړی، بېخي په سلهاو داسې کې چې ما خپله مشاهده کړې دي. او داسې ښځې مې ډېرې لیدلي دي چې باره بیا فرار ته مجبوره شوي وي، غورځېدلې. خو داسې محکمه اړوند ځای نشته چې دوی خپل شکایت ثبت کړي او د دوی تر منځ فیصله وکړي. حتی د ښځې شکایت کول او د ښځې دپاره محکمې ته تلل دا لا هم په ټولنه کې شرم او ظاهر خبره ده. مخلای دی چې خلک خپل د دین او د اسلام او د قانون څخه خبره شي او د نزوګانو ته جدي نظر وکړي. مونږ د خوست ولایت نه خبره کوو، زړه شباز او رسول جان. او د ولور چې دا ډېر خدمت کنه په کور کې ډېر ظلم جوړي ورسره شي، او خوشي او ښار ډېر ظلم ورسره کوي کنه، او خپل حقوق نه ورکوي. مونږ هیله کوو او د افغانستان حکومت نه هیله کوو چې دا ډېر مهرباني وکړي چې دا حقوق ورته ورسیږي.
السلام علیکم. عارف الله سیم عارف مبدا سرګو له سالې کابل ولایت نه. هغه جنې چې په کوم عمر په واده کېږي، یو هم عمده لامل دا دی چې سواد یا نه سواد، خو بل عامل په عامل همدا کېږي چې هغه قبایلي سیمې چې په هغه کې اوس هم دا دود او دستور او دار واچ ته، چې بعضو د ځمکو په سر باندې د لانجو یا بعضې د میراث لانجې یا قومي مسلو کې کله چې ملکان یا مشران د قوم هوښیار خلک به هم وي، خو ولې چې دوی خپلو منځو کې کېنه یا جوړوي، هغه وړه وي که غټه وي، زیات په همدې کې سره یو بل ته وایي راځه ته سره خپل یو کوه، هغه دې سره خپل یو کې زیات تاوتریخوالي او کورنۍ لانجې دې نه هم پیدا کېږي. د زما په نظر چې د ښځو چارو وزارت او یا مدني ټولنې یا نورې ټولنې چې کوي موجود دي افتخار کوي، هغوی خپله خالي کوشش کړی دی، خو ولې د قبایلو او اقوامو وزارت چې کوم دی دا هم د هغوی د وظیفو نه کېږي چې باید دغه بعضې جرګې چې په اطرافو کې کېږي لانجې او قومي مسلې د دغې لارې نه حل کړي، بیا خپلوي کوي خپلو منځو کې.
اوردونکي وو چې د 0 اوه شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې لري غږیز پیغامونه پرې، خو بیا هم ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. د خبرونې وخت ډېر کم دی. بریالی صاحب کراته وایي چې یوازې فقر، غریبي یا بېوزلي خلک چې خلک یادوي هغه د تاوتریخوالي سبب کېږي کنه. که په کم عمر کې واده شي لجونه بیا یو د بل حقوقو څخه نه پوهېږي، هلکان نه پوهېږي، دا هم یو د تاوتریخوالي سبب کېږي چې خبره بیا محکمو ته مجبور ورسېږي او یا جرګو ته ورسېږي.
بله، فقر بې سوادي د فامیلونو نه پوهه دا باعث کی، خو دا دومره هغه نه دي، شاید 50 یا 40% پکې هغه رول ولري، خو اصلي لاملونه چې دي هغه د ما په نظر داسې دي چې ځینې وخت دا میړه او ښځه د خپل ګډ ژوند باندې باوري نه وي، نه پوهېږم چې ولې دا رواني لحاظ البته. یو دویم دا چې ځینې وخت ښځه د خپل د میړه نه ډېرې غوښتنې لري یا بې ځایه غوښتنې لري، میړه یې ورته نه پوره کوي. دا د دې باعث کېږي چې ښځه کله کله ډېر په تونده باندې میړه سره برخورد وکړي، او میړه هم هغه نر دی، هغه د داسې ځای باندې نه مني، نو دا هم د دې باعث کېږي.
حقوقي موضوع ده، ځکه حقوق باندې یو بل نه پوهېږي سره.
بله، نو دغه موارد دي چې دوی د خپل منځ کې سره جوړه نه کوي، او د دې باعث کېږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی
ډېر شي. بالاخره د افغانستان په کچه باندې وروستي راپورټونه ښیي چې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په دې موضوعاتو باندې بیا هم پاتې کېږو، خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. خیر اوسئ، بریالی صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله. نو زه یوسف زدران درنو اوریدونکو څخه هم اجازه غواړم.